درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونو ته مو هرکلی کوم. نن جمعه ده، د سمبولې ولسمه او د سپتمبر 8مه. دا خبری مجله په خبرونو پیلو. د بی پولی د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای افغانستان کې میندو او نوزیږو ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو رسول حیاتي اهمیت لري. د دې ټولنې د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، میندو او نوزیږو ماشومانو د مړینو او ناروغیو کمول په افغانستان کې د دوی مهم ماموریت دی. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وای په 2022 میلادي کال کې د دوی روغتیایي ډلو له څلور ویشت ل دوه څلوېش زره اته سوه زیږونو سره مرسته کړې ده، چې په دې ډله کې 2110 زیږونه د جراحي عملیاتو په مرسته شوې ده. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یا یو این ډی پی په کندهار کې د اوبو لګولو د یوه کانال د چارو د بشپړېدو خبر ورکړ. دې ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، د کندهار په حاجیانو کلا سیمه کې له دې کانال څخه 300 کسان ګټه اخیستلی شي. د بشپړ شوي کانال په مرسته به 1500 جریبه کرنیز ځمکه خړوبه او د ځایي اوسیدونکو د کرنیزو محصولاتو ودې ته زمینه برابره شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي نه اویا سلنه افغانان د چاک، پخلی، حمام او ځان مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. په جرمنی کې د سوریې دوه وګړي په افراطي ډلو کې د غړیتو په شک نیول شوي دي. څارنوالانو پرون پنځشنبه وویل شک کېږي چې په دغو کسانو کې یوه یې لس کاله مخکې په 2014 میلادي کال کې د سوریې په ختیځ کې په یوه خونړۍ حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې څه باندې 16 جنګیالی او ملکیان وشل شوي وو. د جرمنی د شخصي محرمیت د قانون له مخې دغه مشکوک کسان یوازې په عمر ای او باسل او معرفی شوی او د لوی څارنوالۍ د دفتر په وینا تیره چهارشنبه نیول شوی دی. دغه کسان د لوای جندور رحمان په نامه د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې په غړیتوب تورن دي، چې د څارنوالانو په وینا عمر ای دا ډله د 2014 کال په فبروري میاشت کې ایجاد او رهبری کړې ده. د سودان د پوز مشر عبدالفتال برهان پرون پنج شنبه د قطر له امیر سره په کتنه کې د سودان پر وضعیت خبري وکړه. د قطر حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د سودان د پوز مشر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره په کتنه کې په سودان کې پر اوسنی وضعیت او ننګونو بحث وکړ. دا لکه چې په اپریل میاشت کې په سودان کې جګړه پیل شوه. د برهان دریم بهرنی سفر دی. هغه په وروستیو ورځو کې مصر او جنوبي سودان ته تلیو. د البرهان په مشرۍ پوز د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم له ملیشو سره په جګړه بوخت دی، چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15,000 کسان وژل شوي، خو اټکل کېږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. او ټاکل شوی ده چې د چینایي چارواکو یو جګپوړی پلاوی د شمالي کوریا د تاسیس په 15 اویایمه کالیزه کې د ګډون لپاره پیونګیانګ ته سفر وکوي. د شمالي کوریا د تاسیس ملي ورځ سبا شنبه لمانځل کېږي او په اتومي وسلو سمبالې شمالي کوریا مخکې داسې اشارې ورکړي چې غواړي د دغو مراسمو په مهال پوځي پریډ هم ترسره کړي. د شمالي کوریا یو چارواکی د دغه هیواد مرکزي خبري آژانس ته ویلي د چین یو پلاوی به چې مشري به د چین مرستیال صدر اعظم لیو کوژون کوي د شمالي کوریا د تاسیس په 15 اویایمه کالیزه کې برخه واخلي. تاسې زموږ شغله ازادي رادیو اوریز اسمت ساروانیم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د تورخم دروازه لا هم بنده ده. په زابل کې یو تن عراقوي چې طالبانو یې سلګونه ونې وهلي دي.
د دې پر ځای چې تصرفات باندې زموږ باغونه را پرې کړل، دا هم د کسانو په فرمایش باندې.
غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو تګ زیات شوی.
ډېر لس بهرني سیلانیان چې د ایټالیا او د ایټالین هیوادونو څخه غزنی ته راغلي ول، اته کې مېرمنې وي.
په ننګرهار کې د خورما حاصل ډېر شوی،
تقریبا 2.5 تر 3 ټن کې اضافه والی راغلی دی.
امریکا د روسیې پر هکرانو بندیزونه زیات کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پر تورخم دروازه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه تر وسلوالې د شتې وروسته دا دروازه پرون هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ بندوه. کله یو خو په دواړو خو لورو کې عام خلک چې له ځینو سره ناروغان هم دی راګیر پاتې دي، لبلې خو د سوداګرو مالونو په خرابې دودي. ځینې سوداګر غوښتنه کوي چې هر ډول سرحدي لانجه دی د خبرو لاره حل شي او دا ډول ټکرونه باید له تجارت سره ګډ نشي. د دې موضوع تفصیل واوري.
پر تورخم دروازه د پاکستان د سرحدي ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو ترمنځ د چهارشنبه نشت الله هم په دواړو غاړو کې د خلکو او تجارتي موټرو د تګ راتګ بهیر اغیزمن کړی دی. د سوداګری بنسټونه وای هر وخت د افغانستان د میوو د صادراتو پر مهال پر دغه سي دروازو ځینی لانجی راځي چې تر ډیره افغان سوداګر زیانمنوي. د وسپنې ویلې کولو د اتحادی اجرایه مشر او د افغاني تولیداتو د ملاتړ انجمن عمومي مشر عبدالنصیر رښتیا له ازادي رادیو سره په خبرې کې وویل
کچېته د افغانستان او پاکستان روابط خېلی نو اس تجارت او ترانزیت په لار کې کوم خنډ نه ایجادېږي او متاسفانه کله چې د افغانستان او پاکستان د سیاسي روابط خرابېږي نو متاسفانه چې د تجارتي او د اقتصاد روابط هم ترڅنګ خرابېږي. نو دا ستونزه او مشکلات سبب د دې ګرځي چې افغان پانګوال افغان تجاران ډېر زیانمن شي او تجارت او ترانزیت باندې ډېره بده اغیزه واچوي.
د پاک افغان سوداګری خونه وای نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د دغه خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل پاکستان په همدغه سیاسات وخت کې هغه تړونونه تر پښو لاندې کوي چې د سوداګری او ترانزیت په برخه کې له افغانستان سره لاسلیک کړي.
په تورخم کې دا چې پیښه وشوه دا مشکلې نورم متاثر کړه. اوس زمونږ د میوې وخت دی، میوې مو ولاړې دي په لسګونو لارې، انګور و مڼې ولاړې دي، دا خرابېږي، ترانزیت ځي هندوستان ته او همدارنګه د پاکستان ډېر ترانزیتي اموال ولاړ دي مخته تورخم نه چې دا باید مرکزي آسیا ته لاړ شي. دا ډېره جدي ستونزه ده او تر اوسه پورې په دې شل کاله کې حل نه شوله. دواړه طرف اقتصاد ته زیان دی، اما زمونږ دولتونه هم دې مخته هم مخته په دې کې خاصه توجه نه کوي. امیدوار یم چې دې ته خاص اهمیت ورکړي.
که څه هم د سپین بولدک چمن دروازه د خلکو او تجارتي مالونو د تګ راتک پر مخ پرانیستې ده، خو په ټوله کې په پاکستان کې د ناامنیو زیاتېدو د افغانستان د هغو مالونو پر ترانزیت هم اغیز کړی چې د پاکستان له لارې هند ته لېږدول کیږي. اونۍ مخکې په بلوچستان ایالت کې د افغان سوداګرو په انځورو بار لارې په اور وسوځېده چې زیات مالي زیانونه یې واړول. تر دې مخکې هم پر تورخم او چمن دروازو د بیلابیلو ستونزو له کبله وسلوالې نښتې سوي چې ورسره په دواړو غاړو کې مسافر او په مالونو ډک موټر راګیر پاتې سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ یو سیدونکو ادعا کوي چې د دې ولسوالۍ سیمه ایزو طالبانو د سلګونه ونې وهلې دي. نوموړي له ازادي رادیو سره ځینې اسناد هم شریک کړي او ادعا یې کړي چې د ارغنداب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ابتدایه محکمې مفتي او قاضي امنیه قمندان او د ولسوال مرستیال له ده سره د حقوقي دعوه لرونکي په پلوي د ونې وهلې دي او د پرې عرض کړی دی. تفصیل یې واورئ.
په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر وسلوالو له لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لسګونه ونو د قطع کولو د ویډیو له خپرېدو وروسته دغه باغ مسؤل ادعا کوي چې د سیمې یو شمیر طالب چارواکي د دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري. د دغه باغ مالک بسم الله محمدی له ازادي راډیو سره یو شمیر اسناد شریک کړي چې ښایي هغه محکمې ته عرض شوی وي. دای کړي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مفتي کریم الله او دغه محکمې قاضي اسد الله، امنیه قمندان نور الله صدیقی او د ولسوالۍ مرستیال باز محمد اخون څوره زمخکي پر غنداب ولسوالۍ کې د د لشپک سوا ډیرو د میولرونکو او غیر میولرونکو ونو باغ پرې کړي. خغری محمدی د ارغنداب ولسوالۍ یاد سیمه ایز طالب چارواکي د ځمکې په سر په یو حقوقي داوه کې له سره د داولرون کې کس په پلوي توپ تورن کړي او دا یې کړي چې د باغ د پریکولو پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ مرستیال ولسوال او د ابتدایي محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود ول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کوم اسناد چې خاغلی محمدی لازادی راډیو سره شریک کړي پکې د مرافع محکمې لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. خو په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او خاغلی محمدی هم ازادي راډیو سره شریکه کړي پکې ښکاري چې د یو شمیر وسلوالو او غیر وسلوالو کسانو لوري د برقي او ساده ارو په وسیله ونې پرې کیږي. ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. د بسم الله محمدی دغه ادعاو پاړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قومندان نور الله صدیقی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. موږ له نورو سیمایزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه خو ونه توانیدو. د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان ذبیح الله جوهر او دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله حماد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د قضایي برخې یو شمېر پخواني چارواکي وایي د درېمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي قانوني او حقوقي لاس وخنی حق نه لري. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیق الله حبیب ازادي راډیو ته وویل
کڅوک محکمه کې داوا ولري خصوصا د سمکه په واره تر هغه وخت پورې چې درې محکمې شرعي پریکړه ونه کړي څوک صلاحیت نه لري چې کوم تصرفات قانوني شرعي یا حقوقي وکړي. په مدني قانون کې راغلی، په جزایی کوډ کې، په افغانستان کې راغلی که څوک چاته ضرر رسوي هغه مکلف به دی چې جبران خساره وکړي، باید محاکمې ته حاضر شي او مجازات شي په اساس د قانون.
د دغه شان وایي چې د ونو پرې کول هم جرم دی او کوم دولتي مامور په دې کې لاس ولري باید زیان لیدونکي کس یې په اړه شکایت وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلان وایي سږ کال د خرما بڼونو حاصلات زیات شوي او هیله لري چې په راتلونکي کې نور باغونه او ونې هم پر حاصلاتو راشي او زیات عواید ترلاسه شي. د دوی په وینا د ننګرهار اقلیم د خرما باغونو د ودې او حاصلاتو لپاره مناسب دی، خو د یو څه وسایلو او امکاناتو کمی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصل زیات شوی دی. د یاد ریاست مشر مولوی غلام رحمان کظیم ازادي راډیو ته وویل دوی د هډې فارم اړوند په څلوېښت جریبه ځمکه د شپږ ډوله خورما بڼونه لري چې د تیرو کلونو په پرتلې سږ کال حاصلات زیات شوي دي.
څلوېښت جریبه کې اووه سوه ونې لرو دا شپږ نوای لري، دا اجوا پوری خورما پاکستان د نس کال حاصلات خدي تقریبا 2.5 تر 3 ټن پکې اضافه والی راغلي دي.
خاغلی کظیم راتویل ک څه هم د ګردي او د مصنوعي القا د وسایلو نشټوال لامل یې حاصلات کم دي، خو دوی کوخخ کوي چې د ګردي کمی پورا او یاد وسایل پیدا کړي چې ورسره به د خورما باغونو حاصلات یو پر دوا زیات شي.
یو څه وسایل زموږ سره کم دي چې دلته پلاس کې نه لرو چې دا غي سره ګردفشانی کیږي، دا غي مشینو نه دیو کړته په مجموع کې دلته لګا ده. نو دا وسایل انشاء الله کوشش کوو حسم روانه کړی چې پیدا کو، کدا غ پیدا کو نو زموږ حاصلات تقریبا یو پر دوا نه هم اضافه کیږي، ځکه ګردفشانی چې په صحیح طریقه سالم وشي او ټول ونه ته وشي ټول حاصل ورکوي. اوس زموږ په څونه د حاصل نه پاتې دي، یو د ګردې د نشټوالي د وجه او دویم د وسایلو د نشټوالي د وجه نه.
په یادو باغونو کې په لسګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. ځایي اوسیدونکي باید د ننګرهار له فارمونو ترلاسه کیدونکې خورما په خوږوالي او رنګ کې له نورو ښه ده، او دوی کوښښ کوي چې خپل وطني حاصلات او تولیدات واخلي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي سبحان الله او سمیع الله
پر مړه کې چې کوم خورما باغ ده، دا د نور هیوادونو په نسبت باندې د دې خورما ډیره خوندوره خورما ده، او څه کال چې د حاصلات هم د نورو په نسبت باندې زیات شوي دي.
د پرمړې د خورما باغ چې ده، دا د تیر کلونو په نسبت څه کال له حاصل ډیر خور کړی ده. دا یو با کیفیته خورما تولیدي. د حکومت څخه هم دا هیله ده چې په راتلونکي کې د دې نورو بڼونو ابتتاح وکړي او داسې بڼونه جوړ کړي ترڅو زموږ هیواد په خورما باندې بسیا شي او د نورو هیوادونو د خورما د واردولو څخه مخنیوی وشي او خپل تولید په خپل استعمال کړو.
د ننګرهار هډې فارم کې د خورما ازمایښتي بڼ په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا هر کال پکې نوی نیالګي خودل شوی چې اوسی شمیر 2100 ته رسیدلی او له دې ډلې 1100 په حاصل ورکولو راغلی. د چارواکو په وینا چې سږ کال د حاصل اندازه 22 ټنو ته لوړه شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډه د روسیې د هکرانو یا کمپیوټري غلو د یوې ډلې پر غړیو بندیزونه پراخ کړي دي. په دغو بندیزونو کې د تریک بوټ په نوم د هکرانو د بانډ هغه غړي په نښه شوي چې د دې ډلې د تنظیم او تدارکاتو په چارو کې دخیل دي. په تازه بندیزونو کې شاوخوا 10 کسان شامل کړای شوي دي. دا هم د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي د تریک بوټ په نوم د هکرانو باند د روسیې له استخباراتو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه ویلي د دوی بندیزونو نږدې 10 کسان په نښه کړي دي. دواړو هیوادونو تر دې مخکې هم د تریک بوټ باند پر وو غړو بندیزونه لګولي وو. هغه هم د کووید 19 د وبا پر مهال پر روغتونونو په انټرنیټي حملو کې د دې ډلې د رول او د امریکا د حکومت او امریکایي کمپنیو د پنخه کولو لکابله. بریتانوي چارواکو ویلي تریک بوټ باند په نړۍ کې له خلکو لږ تر لږه 180 میلیون ډالر د اخازې په توګه ترلاسه کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي په تازه بندیزونو کې د مدیرانو د سافټویرونو انکشاف ورکوونکو او کوډلیکونکو په ګډون د تریک بوټ ډلې هغه عمده سکتورونه په نښه شوي چې د دې ډلې په تنظیم او تدارکاتو کې دخیل وو او د تریک بوټ په عملیاتي چارو کې مرسته کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین ای نیلسن ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د باج اخیستنې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي د تازه بندیزونو هدف د هکرانو د دې ډلې د تجارت د ماډل دړي وړي کول او د پټې څیرې بربندول دي. د دغو بندیزونو هدف دا هم دی چې هکرانو ته د پیسو د منځلو یا د غیر قانوني پیسو قانوني کولو چاره سخت شي. چارواکي وايي د هکرانو د غډالې لشاو خو لاسو کلونو راهیسې په نړۍ کې د میلیونونو کمپیوټرونو د خرابولو لپاره کار کړی دی. امریکایي او بریتانوي چارواکي وايي د امریکا د عدلي وزارت د غراس په پام کې لري چې نه نور کسان هم چې له دې باند سره ارتباط لري مجازات کړي. د بندیزونو په نتیجه کې معمولا د امریکا په قضایي حوزه کې د تحریم شوو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي او په امریکا کې خلک له دغو کسانو سره له هر ډول معاملې منع کیږي. خو دغه موارد تر ډیره سمبولیکه بڼه لري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې.
د ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش ساته اوریدئ شي.
ل خبرونو ور اخوا
وسپم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د استرالیا چاپ سکوپ ورته خبرونه د خوړو د نړیوال پروګرام لوري په افغانستان کې ل 2 میلیونه نور اړو افغانانو سره د خوراکي مرستو د بندیدو موضوع ته کتنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د رواني میاشتې په پای کې به په افغانستان کې 2 میلیونه نور افغانانو ته د خوړو ورکړه ودروي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د بودیجې رقموالی له کبله مجبور شوی چې خپل مرستې د پام وړ کمی کړي. سکوپ ورډ خبرونه وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام به له اکتوبر وروسته په افغانستان کې د میاشتې یوازې 3 میلیونو خلکو ته مرستې ورکولی شي. خبرونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو او د لوږې او خوارځواکۍ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، نړیوالې مرستې په کمېدو دي. د خبرونې له لیکنې سره سم د خوړو نړیوال پروګرام اړ شوی چې د ډیرو وژو او لږ وژو ترمنځ یو انتخاب کړي. د سش کال په مارچ میاشت کې د خوړو نړیوال پروګرام له 15 اویا سلنې څخه خپلې مرستې 50 سلنې ته راټیټې کړې. له دې څو میاشتې وروسته مجبوره شو چې 8 میلیونو افغانانو ته مرستې ودروي. سټریټس ټایمز رسپانې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې د بندیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا لاره د چهارشنبې په ماسپښین د دوو خواوو د ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته پاکستان وتړله او پرون پنجشنبې هم تړلې وه. رسپانې د هغو سلګونو لاریو یادونه کړې چې له باره ډکې دواړو خواوو ته ولاړې دي. رسپانې د طالبانو د حکومت د ننګرهار د پولیسو د ویندوی عبدالبصیر زابلي په قول کښلي چې دواړه خواوې هڅه کوي چې د جګړې علت معلوم کړي. د ورسپانې له لیکنې سره سم تورخم د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ لپاره په تیره بیا په وچه کې ایسار افغانستان لپاره مهمه ترانزیتي لار ده. له دې لارې نه یوازې ډېر سوداګري مالونه انتقالي شي، بلکې ډېر مسافر هم سفر کوي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاءالحق سرحدي ویلي چې د تورخم د بندیدو له کبله سلګونه لارې دواړو خواوو ته ولاړې دي. په دغو لاریو کې له سبزیجاتو رانیولې تر میوو او نورو شیانو پورې تجارتي مالونه بار دي. د ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې سوداګر د لارې د بندیدو له کبله ډېر تاوان کوي.
د پنځم به پورس غزنی ته د اټومیرمنو په ګډون یو ځل بیا ډیر لستنه بهراني سیلانیان ورغلل. سیلانیانو هلته تاریخي ځایونه او مهمه سیمې ولیدلې. په غزنی کې د اطلاعاتو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وي د ولایت زیاتو بهرنیو سیلانیانو مخه کړې ده او د روان کال لپاره بیا تر اوسه پوري 120 تنه بهرنی سیلانیان غزنی ولایت ته ورغلي دي. نور حال په دې راپور کې وابري.
دا د هغه دیار لستنه بهرنی سیلانیانو شور از وژد چې د پنځشنبه پورز غزنی ترغلی وو. په دغه دیار لستنه سیلانیانو کې اته تنه شزی او پات نورې نارینه و چې د مینارو په تاریخي سیمه کې ژوند ژوند افغانستان شوار نه ورکول. د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وایي دغه بهرنی سیلانیان له ایتالیا او تایلند هیوادونو څخه راغلي وو. په یاد ریاست کې د نشراتو مسول منصور افغان ازادۍ رادیو ته وویل په داسې حال کې د چی غزنی ته په دورستیو کې د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی دی.
نن هم ډیر لس بهرنی سیلانیان چې د ایتالیا او د تایلند هیوادونو څخه غزنی ته راغلي ول. اتب کې مېرمنې وي د اطلاعات کلتور د ریاست له رهبرۍ سره په همغږۍ باندې د غزنی ولایت له تاریخي او فرهنګي جیانو څخه کتنه وکړه.
منصور افغان زیاتوي دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ځایونو له لیدنې او د ښار د ځینو برخو له نندارې کولو څخه وروسته د غزنی د اطلاعات او کلتور له رئیس سره هم وکتل چې د غزنی د تاریخي او طبیعي جاذبو په اړه یې معلومات ورکړل. یادو سیلانیانو دلته ډاډمن امنیت ته دې سبب یاد کړ چې له بهر سیلانیان افغانستان ته راځي او له زیاتو تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا روان کال لپیل بیا تر اوسه پورې 120 بهرني سیلانیان غزنی ولایت ته راغلي دي. د دوی په وینا په دغه سیلانیانو کې د روسیا او امریکا ترڅنګ د نړۍ د ګوټ ګوټ کسان شامل دي چې زیاته برخه یې میرمنې دي او رستر بلی شمیر د زیاتې دو په حال کې دی. دغه بهرنی سیلانیان ډیری وخت غزنی د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي، په ښار کې ګرځي، له خلکو سره خبرې کوي، افغاني خواړه خوري او افغاني جامې پیری.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
هو زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې اورېدلی شئ، خو شرط داری چې انټرنیټ مو کمزوری نه وي. د کندهار اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت او لوړې بیې شکایت کوي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي مخابراتي کمپنیو د انټرنیټ بیې لوړې کړي دي، خو په وروستیو کې انټرنیټ ډیر کمزوری شوی او په سمه توګه کار نه کوي. په دې اړه دا راپور
یو څه تاسو وینئ دی دغه اتمه نمدې کاده چې د ډېر سرچنګ روان دی، ماته پروګرام راپورته کړی لاندې دی.
شیر احمد په کندهار شهر کې د موبایل سافټویر پروګرامونو کار کوي او ټول کاروبار یې د انټرنیټ سره تړلی دی. وایي په دغه ولایت کې د انټرنیټ کیفیت ډېر زیات خراب دی او به یې هم زیاتې لوړې دي، چې لامل دی لستوندو سره مخ دی او پر کاروبار یې هم اغیز کړی دی. شیر احمد وایي په ساتونو ساتونو انټرنیټ لوډ وي، چې لکه بلې ډېر کله مشتریان هم جواب وي.
دا د تاسو ورته ویني چې دره پر کار مند انټرنیټ سره دی کوم وخت چې زه کار کوم پروګرامونه نه ډوم دا ورته ګره تقریبا 15 سلور کې کیږي. یو تاسو هم انټرنیټ پایل دی 15 کې کیږي، د ماته په سچ راپورته کړی لاندې دی. لیکن انټرنیټ چې فعال کو دوه نیمه جی بی د مشت راکې په 200 افغانۍ هغه چې دا فعال کو یاره یو ورځ مرته کار نه کوي. موږ کار کړی په حساب سره 1 جی بی، لیکن خلاص دونی مجبې سره ګرځي او کار دار کوم چې موږ درې څلور ورته مالک وو. د کمزوري د خاطر چې انټرنیټ کاریږي پیسې ډیر سوړي، مګر انټرنیټ کار نه کوي.
د شیر احمد په څیر د کندهار شهر نور وسیدونکو هم د انټرنیټ د لوړې بیې او ټیټ کیفیت څخه شکایت لري. د دغه ولایت وسیدونکو وایي د ټولو مخابراتي شبکو د انټرنیټ بیې په بیساري ډول وړې دي، خو پر کیفیت لا هم کار نه دی سوی. دوی په دې برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په یادو شخصي کمپنیو فشار راوړي ترڅو د انټرنیټ کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او بیې هم ټیټ کړي.
زمانم نور محمد دی کندهار کې کوم ځ د نیټ سکارا په نیټ ډیر کمزوري دی. مشپله روشن نیټ کارو بي سيم سلام درې سره مو کار کړی دی. کیفیت کې به خي په صفر کې ضرب دی او قیمتونه خو ټول ته معلوم دي. در ملک سره چې پرتل کې تقریبا تر درې می سیل مطلب دی اضافه دي قیمتونه او کیفیت خو دا دی چې لږ د شهر ووځي مطلب دغه تولار سي نه هیو ته بیا بالکل کار نه کوي.
په ځینې ساحو کې د اکثرو شبکو د کار نه کوي، په یوه ساحه کې کار کوي په یوه کې نه کوي. بیا هم ډیره ګرانه ده، زیاته ده نه. په نورو ملکونو کې مطلب په نیجر، پاکستان او ایران او په دا منچکو کې چې موږ د خلکو سره اورېدلي دي وایي ډیر ارزانه دی.
کندهار کې د انټرنیټ کاروونکو وایي سره لدی چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د یو جی بی انټرنیټ بیه یو سلوله افغانۍ ټاکلې، خو د دې په خبره دغه بیه د شاوخوا گاونډیو هیوادونو په پرتله څو برابر لوړ ده. کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا نورالله نوروی د مخابراتي شبکو د انټرنیټ د کیفیت ښه کولو لپاره هڅې کوي. د په خبره د انټرنیټ بیې د ټول هیواد یو ډول دي چې په مرکزی کچه باید یادستونځه حل شي.
هغه ان شاء الله کار پر شروع دي. موږ د دې سره د جندې کتل دي او د دې سره خبرې کړې دي. ان شاء الله کوشش کوو چې هغه کیفیت هم لوړ کو او د دې سره په تماس کې یو. موږ خپل هم کوشش کوو چې د نیمګړتیا ویرو باسو اخته یو چې د نیمګړتیا په ګوتو کو ان شاء الله هغه به پراتلې جندې کې ان شاء الله هغه کیفیت هم لوړ شي او کیفیت به ان شاء الله ښه شي.
افغانستان له هغه هیوادونو څخه دی چې لا یې هم زیاته برخه اوسیدونکي د انټرنیټي خدمتونو به برخې دي. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې په ټول هیواد کې شاوخوا 500 سلنه خلک مخابراتي شبکو او نږدې څلرم برخه نفوس چې شاوخوا 10 میلیونه کېږي انټرنیټ ته لاسرسي لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره